السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تر بیګانی مشپې د لخکرګا پر یو برخه د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه و. دا برید او پټوله کې تاریخوالي داسې مهال زیات شوی چې نن د بین الافغاني خبرو ټیک یو میاشت پوره شوه خو کومه محسوسه پایله نه لري. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې راپورونه تراشو په موکړی خبرونه ته چارواکی په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی دی او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوي او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. وړاندې په خپرونه کې د لښکرګاه د جګړې وروستی حال درکوو. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې یې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لنډ جزئیات خپاره شوي دي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنه یې ورسره کړې. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکي د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاښ په وروستیو کې د تیورۍ په یوه برید په یوه کلي برید وکړ چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ یې د قمرګل پلار او مور هم ووژل. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې وکړې او دوه بریدګر یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووډ 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل
خوندیم او کولای شم باندې ووزم ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. د یوې لنډې اوږدې یا هم ښایي ټول عمر لپاره خوندي ووسم. ولسمشر مو په ښه وضع کې دی او مخ وړاندې خپلې مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپلې ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2.5 میلیونه اوړی او له دې ډلې یې 2,15,000 کسان مړه شوي دي. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویسنا په نوم د بلاروس د بشري حقونو سازمان کړې ده. شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو ډاکې بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هره اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهره چان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تېره بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانۍ کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دې ګټلې خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له 24 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. او د آذربایجان چارواکو په ارمنستان تور لګولی چې له اوربان دې سرغړونه کړي او په ګنجا ښار یې برید کړی دی. آذری چارواکو ویلي چې پر ګنجه ښار چې د آذربایجان دویم لوی ښار دی یکشنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې یې اته کسان ووژل شول او درې دېرش نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو د ادعا بیا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرهباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. آذربایجان او ارمنستان شاوخوا دوه اونۍ په نګورنو قرهباغ باندې توده جګړه وکړه چې پکې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونو کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند د مرکز په یوه برخه طالبانو برید کړی. ځانګړي ځواکونه یې د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي.
د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنګ یې مهار کړ.
دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت وته خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستۍ پریکړې ته ورسېږي.
د چارو کتونکو بیا وایي جګړې ته په کتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي چې د افغانستان حکومت ته په کار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د خوړو نړیوال سازمان وایي سږ کال به له لوږې سره د مخامخېدونکو افغانانو شمیر زیات سي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند مرکز لښکرګاه په څلورمه حوزه باندې پرون وسلوالو طالبانو برید وکړ. هلته چارواکو تایید کړ چې دغه حوزه د طالبانو لاس ته ورغله. تازه راپورونه دا دي چې د شپې تر نیمایي پورې یا تر نیمې شپې پورې هم جګړه روانه وه او له کابل نه تازه دمه ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د شپې له نیمې شپې راهیسې بیا د جګړو غږونه یو څه آرام شوي دي. شیبه مخکې مې په هلمند کې له آزاد خبریال عزیز احمد شفی نه د جګړې وروستی حال وپوښت.
په مرکز لښکرګاه کې حالت دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لښکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته را نږدې شو ښار ته. خو دا جګړه ډېره تېزه روانه وه، ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې. خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل، د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنگ په کنټرول کې شو. کوم دا چې د ډزو آوازونه ښار ته نه رانږدې کېدل، لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګېږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسلوال طالبانو په لاس کې د دوی افغانانو د ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کومندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه، ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کاډې بار کړي دي، له روغتون سره مو اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستوګنې سیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې و چې دا جګړه دا رقم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیډې شوې وې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل خپل کورونه پر شو دل دین سمو کې او سوال طالبانو خبرداري کوي چې تاسو به سمو پر دې موږ ته جګړه کوو بیا تاسو نه تاسو خوښي لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران ها خاصني خو دین بیا په خپل خوښه سره داسې نه چې موږ خوښو د تیر جګړو په دغه سره چې په تیر جګړو د خلک به خوښ ول دوی لا وړاندې سیمې پر شو او شاته را دخلول د شپې تر نه وخت ز په شا کې شاخوا ګرځیدلم هلته شرط د بولان سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د ناوې د سیمې څخه د نادالي سیمې څخه خلک خپل کډي چا پر موټر کې چا په بل سره بل د څوک یاتونه مکان چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل درلوده په هغه کې را بار کړي او شار سره داخلېدل نو دا د شپې تر دولس بجو پورې زه په شا کې ګرځېدلم دا کډي را روانې وې اخوا بیا وروسته څه ونه لیدله خو جګړې بیا زور واخیستې هوایي ځواک راورسېدی جګړه مهار کړه هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه راټول شوي وو د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې د یو کمربند غوړولی وو خپله یوازې ولسوالۍ پاتې شوله نورې سیمې ټولې د ولسوال طالبانو لاسته
ډېره مننه عزیز احمد شفیع و چې پر لښکرګاه یې د برید وروستۍ جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زمونږ له ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 چپه خبرونه لري اوس هم ورزو له تاوتریخوالي د سولې په اړه یو راپور ته د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل نن ټیک یو میاشت پوره شوه د دولت پلاوی وایي هیله مندي چې ژر د خبرو طرزالعمل پر سر موافقې ته ورسیږي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شوې خو مرکچان لا د خبرو لپاره په طرزالعمل هم نه دی جوړ شوی سفی الله سترنګزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه خو دا خبرې ورو او ټکنۍ روانې دي په دې یوه میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوی د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي د افغان دولت مرکچي پلاوی د خبرو لورو او ټکنۍ بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي د افغان دولت له مرکشي پلاوي سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجي انوري له دوحې ازادي راډیو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوری داخلي بحثونه ولري د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولی چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پوهنتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي نو دا نه یوازې منطقي نه ده بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلاري جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یاد تاوتریخوالي د کمښت پاړه خبرې پیل کړي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد تیرونې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډیر اړتیا د ژر دواړه خواوي اصلي خبرې پیل کړي د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په خارونو باندې د لوی بردونو په درولو سره د تاوتریخوالی په اندازه کې عملاً کمواله راوسته
په دوها کې د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلوه فعال او د امریکا د ملي دفاعي پانتون محصل او افغان لیکوال نجیب الله ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخه نیسي. له صفي الله ستانګزي سره مرکه کې ښاغلي ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوهې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تېښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړی ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغسې یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه که څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه محکوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارټنرانو هڅه نیولی، حتی نړیوالې ټولنې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو ته وایي هلته وایي کور وه او مالک ته وایي پایدار اوسه، دغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانان پورې باندې پوهېږي. او دا نه یوازې دا چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی امیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پراخې نارضایتۍ سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سقوط کېږي، همدارنګه په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی، په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه یې آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوئ دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ همدغه شل کال همدغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مایه کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ته ویل کېدل چې تاسو زموږ پارټنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلند د موږ له حالت سره مخامخ کړی و. افغانستان حکومت واضح دریز اولس ته مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کړي، د افغانستان ملت غیرتي ملت ته دوی ته خپل مازیله وړاندې کړي، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارټنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دغه لاره نه ده چې موږ دې ووایو چې
د چارو کتونکو. نجیب ننګیال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوریدونکو، که تاسې هم د سولې په اړه او دغه راز په هلمند کې د جګړې په اړه څه معلومات لرئ، نظر لرئ، د افغان بي سي ماته سوه اتل شمیرې ته راولېږئ، موږ به د خپرونې په ترڅ کې اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې ښایي د هغو افغانانو شمیر چې سږ کال د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ شي 15 میلیونو ته ورسیږي. په کابل کې د ډبلیو اف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیر هغه خلک مخامخ کیږي چې د ورځني کار لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي او یا د کورونا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي خای پروان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو لنه خوندیتوب سره لاس گریوان دي ل 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا لدې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې شپېته ښایي ماشومان وي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا وایروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 نه زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمې اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډیر دی وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري، خدای او زمانی اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دی. او یکلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نه سی پیدا، بیگا هغه د 100 روپی بندی یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندی را وړي، هغه نیمه کله که نیمه دغه داسې حالت او د ځوان چې په موج دی په ذات دی خدای هغه بخي چې په سبب اقتصاد په صفر ولالي په باندې نست.
خو ښکاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ له یوې ترخې ژړا وروسته یې له خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو څه درته وایم، زدی دا بیشتره خبر نست. آقا زوان شده باب دره ایکیز دره به دو جا ایکیز چه آقا والا تو گره دقا والا تو گره بیام خدای تا شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمان.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په می میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي لکبله له لاسه ورکړه. هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا همی کی گرفت یک دختر منو
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانا و وجله هغه خوړنه درلودل شیدی نه درلودي. خلکو ویل چې کلی ورکوا خو نه مو درلودي، ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکړي.
میوه شفتان به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش.
15 کلن ګلبدین چې لخپل میرمنه او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیر دی وای دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 13 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري، خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ډیرو ولایتونو کې مرستې روانې دي. په دې مرستو کې د خوړو مواد شامل دي، خو هومره نه دي چې د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې د 2 کلونو لپاره لرې کړي. له دې پلوه کورني بې ځایه شوي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر ویلي دی چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ډبلیو ایف پی وایي چې له اړو خلکو سره د مرستو پروګرام ته به دوام ورکړي. دا ژمنه بې له شکه د نصر الله او ګلبدین په څیر خلکو ته امید ورکوي، خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د بېوزلۍ د کچې له کمښت سره څومره مرسته وکړي. ګلبدین په بدخشان کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د خبرو پر مهال قسم یاد کړ چې یو مخکنی شپه په لوګه سبا کړې و.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند ځینې ورځپاڼې کتلي او د مطالبو غټکی اوروي.
ګڼو لویدیځ ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خپرې کړې چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. د خبرې د یکشنبې په ورځ وروسته طالب بیان ذبیح الله مجاهد رد کړی او ویل سی بي اس تلویزیوني شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. پرسپانی په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رستی رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوزویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانی د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د ده خبرې سمې نه دي راخیستې. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړي او نشر کړي دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وګڼل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان لوري سره د لس افغان ماشومانو د نیولو په اړه خبرې کړي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني اسنادو تللي وو د کوړه خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمېر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم د دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په هکله افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکي عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپلو کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګرۍ ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی. دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسې په ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترېنه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دیني مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کېږي. په پاکستانی مدرسو کې د افغان زکونکو د دینی زده کړو په مسالې په وار وار په افغانستان کې انتقادونه شوې دي. ډېری افغانان په دې باور دي چې د یاد هیواد په دینی مدرسو کې افغان زکونکو ته مذهبي افراطیت ښودل کیږي او د افغانستان پر ضد روزنه ورکول کیږي. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ډېر شمیر حمله کوونکي چې آن انتحاري حملې کړي په پاکستانی مدرسو کې د افراطیت روزنه لیدلې، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي بېګا د هلمند په ناوی او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر بېګانی مشپې هم د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه وه. هر ګوایي افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپلې مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول، او د آذربایجان چارواکو پر منستان تور لګولی چې له اور باندې سرغړونه کړې او په ګنجه ښار یې برید کړی. اوس هم مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، ستاسو یو شمېر اس ایم اسونه رااخلو. عبدالله مبین له هلمند لیکلی وای په قطر کې د سولې خبرې ګټه نه لري. محمد طاهر رشاد له هلمند لیکلی وای د واشر ولسوالۍ نه هلمند کې دا دوه ورځې بیخي جنگ زور اخیستی او له مرکز پرته نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. عبدالعزیز غالب لیکلی وای د مرجع څخه ټول عسکر د وای مننه چې امریکا ټول عسکر افغانستان څخه باسي. د هلمند نادلین خان محمد اسلامیار لیکلی وای همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر باباجي او چانجیر سیمې سخت جنگ روان دی. بل اوریدونکي لیکلی وای د باباجي په سیمه کې یو کوچنی ماشوم وشتل شوی دی او خلکو ته زیان اوښتی. عبدالنافع افغان لیکلی وای د هلمند پر لارې امنیتي پوستو افغان ځواکونو پریښي دي او دلته شاوخوا ماینونه ځای پر ځای شوي دي. اوس هم ورزو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې، او ورپسې هم ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې. یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه د هلمند ولایت د وسیدونکو عبدالمحمد ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دی وایي په 29 لمریز کال کې یې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډک ته د رسمي قرارداد سره سم اعاشه رسولې ده، خو د ده په خبره د یوې میاشتې حقوق یې تر اوسه هم پاتې دي. دی وایي د وزارت د لوجستیک د ریاست او نورو مسؤولو ادارو امرونه ورسره دي، خو کار یې تر اوسه هم نه دی شوی. دغه ستونزه مو د 215 قولي اردو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو. اوس به عبدالمحمد خپل ستونزه په خپل ووایي.
مشکل مې دغه و چې په 2000 کال کې یم ایوي کنداکو د دغه لیوا اچار سره راغی د سنګینه موږ یو غوښتل قرارداد یې راسره وکړي د ډوډۍ او د غوښو د غوړ بیا موږ قرارداد خط ورسره ولیکئ اداره مو ډوډۍ او غوښې او ټول شی ورکول. دنوی د پنځم میاشت دا ولی چې شروع بیا تر اخره پورې پیسې را وتلې سره او ته نجیب بریدمن یا وی سلیزریش سره ونه رسولې په لارې وته سولې راته ولارې نو زموږ پیسې ولارې وکړل مکمل تقریبا موږ ډوډۍ ورکړې راشان مو کړې.
مزارزه پر وکړه په ولسوالۍ کښې. دا د لونګ په هغه وخت کښې قومندان د کلوردو نو هغه لوجستیک ته کړه، لوجستیک وبلته کړه. سړی هغه و چې دوه کاله کېږي، درې کاله کېږي سړی یې ګیر کړی. سړی اوس د لشکرګاه په مابس کښې ناست دی، دوه کاله یې حبس کړی دی. زموږ پیسې پاتې دي، نه کلوردو را کړي، نه دولت را کړي، زموږ چاره یې څه.
وروره، دغه کنډک چار کوم کلوردو پورې مربوط و؟ کومه لیوا پورې و؟ کومه فرقې پورې و؟
کلوردو د دوسته د پنځار میوند کلوردو دغه پسې مې پورې مربوط.
د هغې نه وروسته تاسې کوم مقام ته عریضه ونه کړه؟
موږ عریضه ورته وکړه ولسوال ته. ولسوال د ده خپل پر کنډک باندې وکړه، د کنډک رئیس ارکان په کښې ولیکل چې کلوردو ته یا مو کلوردو په هغه وخت کښې د لونګ قومندان و د کلوردو هغه لوجستیک ته کړی، هغه هغه مالي ته کړی، بل ته کړی، دا پیسې وتلي دي. بیا مو بله عریضه په اووه نوي کال کښې په وزارت کښې مې وکړه، سو اته ځای امضا شو. موږ خو کلوردو ته نه پرېږدي، موږ خو غریب خلک یو، دا سړی نه شي وتلی شورا ته. یو عریضه مو د بل چا په لاس ورکړه چې ما سړي په لاس ورکړي، هغه را ته وویل ویل دا عریضه د سنګین لیوات یې کړو که یې پراته کړو. دوباره ما ورته وویل ما نه زه شرا پراته وتلی شم، نه سنګین ته وتلی شم، نه د سنګین و لیوا ته ما پرېږدي، نه پرا کښې ما څوک پرېږدي. نو که زموږ غم خوري د لېته بېرته عریضه سپینه هلته شې په لیکلي و، بېرته عریضه خرابه کړې، سپینه زګۍ خراب کړې، په سپین قلم خراب کړې، وزارت ته یې واستول ما عریضه. بېرته ما د وزارت خپل عریضه را ووسه. نو تر دا اوسه پورې مې دغسې عریضه را ته پرته ده، دا اووه کاله کېږي چې دغسې ډېرې شته کوي. زموږ خواهش دا دی چې دولت خو دولت دی، موږ رعایت یو. دغه سړی دی هغه دی بندي دی په محکمه یې ورسره کړی، اووه کاله یې کید پرای شوی دی، او دغه پیسې به دولت ته تسلیموي. په دغه رقم ستړیا کښې اخته وي، په دغه ستونزو کښې اخته وي. اوس بیا یوه عریضه بله ورته کړې ده دغه ته اماندۍ ته، کلوردو ته یې ورته ایمیل کړې ده. نور نن دالا زموږ ټوکر ټوکر وطن د وطن څه په دغه رقم را تېرارېږي چې که سم پخته که تر یو سلو شل افغانۍ بې پوره ما ساته ما بله سوریه ته اتیا افغانۍ وړیم په نانوایۍ کښې پاتې شو طالبان را ته څوک.
عبدالمحمده، دغه سړی چې تښتېدلی او دا پیسې تښتولې وې دا څوک
و؟ د دولت بریدمن وطني سړي نه دي تښتولي پیسې.
دغه سړی چې ته وایې بریدمن و، دې به د نورو خلکو پیسې هم راایستلې او ورکولې به یا معتمد و؟ نو
دوی خو لوجستیک دا د دوی لوجستیک معتمد دغه پیسې په هغه وخت پیسه به راوتل، د داعشې ده به راوتل، دوباره د وزارت څه به ورته راتله، کلوردو ته د کلوردو سره هر لیوا او د هر کنډک حساب جلا و. نو دغه پیسې به موږ ته را رسولې نفزا ته. اوس دوه کاله ما دا ډوډۍ ورکړې، زه نوره دعوه نه لرم. دغه یوې میاشتې حساب زموږ د پر پاتې، نور یې ټوله را رسولي.
د یوې میاشتې به څومره کېږي ستا؟
لس لکه اوشپوس دېرش زره افغانۍ، د غوښو، د ډوډۍ، د تربارې، د هګۍ تر ملایي پورې ټوله شی موږ ورکړې.
اوس هم قرارداد ورسره لري؟
یا اوس قرارداد د نورو غټو خلکو په لاس کښې دی.
دغه احکام چې تا د وزارت نه هم را وړي، دغه احکام کښې څه لیکلي او اوس چېرته پراته دي؟ دا احکام
ټوله زما سره دوسیه پرته ده، خو زه ویلی نه سم پارسي خط دی. د هغه احکام وزارت د وزارت ته خواسته کلوردو قومندان صاحب ته، د احمدزي صاحب چې اوس د هلمند د ولایت کلوردو د میوند د کلوردو قومندان دی، دغه ته راغلی، دغه بېرته استولې ده.
خو اوس موږ چا سره په تماس کښې شو؟ دا ستا
دا ګوره، دا پیسې چې دي دا داسې معلومې پیسې دي، دا نه د غلا دي، نه د درواغو دي، نه د بل شي دي. سړی دغه دی په ثبوت رسېدلی، د دوی د دولت کارمند دی، د دوی په خپله بندي کړې، اووه کاله یې قید پر ایستلی. نو زموږ خواهش دا دی چې یې کلوردو د هلمند ولایت را کوي، کې د وزارت سره را کوي، کې رئیس جمهور را کوي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو. ښه،
کور ودان.
دغه ستونزه مو د 215 قولی اردو له وایاند ښاغلي عبدالقدیر بهادر زوی سره شریکه کړه. جناب بهادر زوی، د عبدالمحمد ستونزه به مو اورېدلې وي، په دې برخه کښې ستاسې نظر غواړو.
موږ خو د دې قرارداد موضوع خو همغه د وزارت په سلسله باندې، او موږ یو مدیریت د لوجستیک لرو په کلوردو کښې د 4 کال نه خو چې دلته زه یمه په دغې کلوردو کښې د وایم په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. تر اوسه پورې داسې کوم څوک په دغې رابطه باندې شکایت چا نه ده کړی، او نه څوک راغلي دي. او د دغې 4 نه مخکې نه بیا هلته موږ نه وو، په دغې حساب باندې بیا زه خاص معلومات نه لرم چې د 4 نه را په دې خوا په هلته د چا په دغه رقم باندې حقوق پاتې وي. نو موږ کولی شو چې دغه موضوع قومندان صاحب د کلوردو ته ورسوو، او هغه په جریان کښې واچوو، دا مشکل به ورته حل شي.
بهادر زوی صاحب، دا وایي چې د 4 نه مخکې په 2000 کال کښې یو کنډک و، حمایوي کنډک و، او د کنډک قومندان هم شیر علي نومېدو، او یو معتمد لرلو د نجیب په نامه د پیسې را وړې وې، او لشکرګاه ته یې را وړې، او د لشکرګاه نه بیا موږ ته را وړې. خو د نجیب نه دا پیسې غلو ووهلې که ورکې شوې، هر څه چې وشو، خو نجیب اوس بندي هم دی. دا وایي چې زما حق خو په حکومت دی، په نجیب نه دی. که نجیب هر ګناه کړي، هر تور پرې لګېدلی، سزا یې تېروي، لیکن زما حق په حکومت ته حکومت د دامات را کیو احکام هم لرم
درسته ده نمونجا پا وزارت دفاع که و ریاست لرو ده لوجستیک پا نامو بنده دقیقا موضوعانی شدی آقا جانه چه سوار مسارف جوری گیو قرارداد که یو کمی سنات دیگو ترتیبی گی آقا رازی بیرت وزارت تا نو دی کولی سی چه دقیقا موضوع ملی دفاع وزارت که ده ریاست لوجستیک سره شریکه کی او ده آقا لر نخپلا پختنه او کی
بهادر زوی سبداوی چیزه احکام لرم ده وزارت نه ده لوجستیک نه ده چول و زیون و نما احکام راولی وس کار بنده پا 215 قولی وردو که نو تاسی ورسر سم رست کوله شی که ده تاسی تا مراجعه وکلی
نو که مراجعه وکی من دوم را ورسرم رست کوله سی ده موضوع کمانو سی ده کلوردو سر شریکه کو و آقوی مدیرات ده لوجستیک نو پا کلوردو کشتا ده ده عریضه مدیرات ده لوجستیک تیم محول کیو لوجستیک با پا ده رابطه بانده بیده ده موضوع را وستیری زکا ده مدیرات ده لوجستیک هم یاغه نه په دې خو ته تقریبا څلور یا درې کسان دي هغې نه وروسته ور نور مدیران د لوجستیک څوک تقاعد شوي دي څوک تبدیل شوي دي خو اسناد پراته دي اسناد حتمن شته نو موږ دغومره کومکو سره کولی شو چې دغه موضوع قمانو صاحب د کلوردو سره شریکه کړو هغه به د مدیر صاحب د لوجستیک سره دا موضوع شریکه کړي نو څه چې دغه قانوني حقوقي دي موضوع ده دا به خپل ترلاسه کړي قناعت به خپل حاصل کړي
دا کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او تاسې ورته مشوره ورکوي یا کومک ورسره وکړي
دغه بیا زه یو کار بلم کولی شم چې مدیر صاحب د لوجستیک د کلوردو شماره به ورته ورکړم دی به د خپل مشکل ورته ووایي هماغه کولی شي د شروع دپاره وخت وټاکي چې په دغه وخت ته کولی شي چې راشي او خپل د اسنادو یا د خپل د حقوقو پوښتنه وکړي
مسؤول د لوجستیک څوک دی ستاسې دفتر
مدیر د لوجستیک زمونږ د غروال عبدالسلام نومېږي د هغه شماره یې تلیفون هر وخت شماره وغواړئ زه هغه شماره انشاءالله تاسو ته درکولی شم
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د هلمند له ولایته د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې په 2 کال کې د 215 قولي وردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډکته د یو قرارداد لمخې عشوي مواد رسولي خو د ده په خبره د هغه کال د 11 میاشتو حقوق یې اخیستي او یوازې د یوې میاشتې پاتې دي دی وایي د وزارت د لوجستیک او نورو مربوطو ادارو احکام په لاس لري خو کار یې تر اوسه نه دی شوی او د 215 قولی وردو ویاند خاغلی عبدالقدیر بهادر زوی وویل چې عبدالمحمد د ده ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وویني او هلته یې قانوني لاره ولټوي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 5
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړاو خوشاله اوسئ ستاسې ویبل خبرونه ته اشاره خلاص تر توایم په دې خبرونه کې موږ د تل په څیر یو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویلي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي دغه نشانه راته وایي نو زه به هم له ځند پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راوخلو او وروسته به راسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي خو که تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم غواړم دا خبره یاد کم چې کچېری تاسې په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم اورک عزیز لري نو د دې خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ آماده ولري زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي موږ درته خبرو نو کدای سي تاسې اورک عزیز په همدغه کې وي تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیرې د سره ولیکي کمی نشانه چی دوی وی در سروی لکی بیا هم پده هیله چی وکبالی سو ده دی لاری ستاسی دو رکو دوستانو ده پیدا که دو که همکاری وکو نو نور منظم دوم ورزو ده هلمند ولایت خدا یو دوست پیغام او رو چی دوی وی پخپل سیمه که یو کس مندلی دی چی ده دوی لخلی بیوا رو چی ده چوک دی
السلام علیکم سلامونه درې زماتونه په دې لین کې جوړ اورو وایي ما زړه تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسوالۍ کې یو کس دی د درې کال کې چې راغلی دی د یو سیږي د یو شل کال ورولې دی د پلان نه ویل ځان کا دې کومې نه ما دا کاری ا نو که ا موږ شمانو یو دی یا په اړه معلومات لري یا شناخته وي یا یو ورور وي یا ملګری وي نو زما سره په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0002 1 3 0003 یا سروان زندا 0002 1 3 0003 د خدای په نام.
السلام علیکم زر بدرسته ولایت غرماشي ولسوالی د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې دغه یو جړګل دی چې یو خالق دادې علاده دې جړګل د سلام دې د دغه په اړه باندې اعلان کړی دا موږ پیغام ثبت کړی دی دا ته یې بنې ورور دی زنګ راتو چې د دغه په اړه معلومات لرم دوه باندې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دغه بنې ورور ما ځکه اوري دغه سره خبرې وکي یا دې موږ دې یا د دې د ځانګړي معلومات مشترکي نو دغه شماره ده د ازادي کارکونکو څخه دغه هیله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورشي او خبرې دې ورسره وکړي چې دا ورور موږ سره په تماس کې شي موږ پریشان یو ډېر چې په 2 3 8 2 5 8 0 وسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ردم کا کارکن سر اخلاص مخ کے ابل ون مخ کے پوپل پنام ارور گدن کڑے وہ چولے وہ چنے سر دے آچنے ازمر دے نو ددل بار مجنو آخر سے دا چبل نفر مجھ تو ولا ولا آچنے اعلان کے نو آغاز ما روح کز مجھ آغا وری نو ازمر تلیفون شمیرا ورتوا منو مجھ سر دی پدغ شمیرا شنگ
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم په دې هیله چې راته کړو خوش خوشاله بیا د صحه جامع بیا ته پتا نه زیاده سروس محمد غل سرمانی ما د نړیوال امریکن ولې د فایو یو نه پر پیدا کړی دي تقریبا د 3 شپږ میاشتې کې چې د موږ سره سره دی نو دی وایي چې زموږ صاحب شندنی مده هغه منځ کې نو د تو سکور زاینه مې ځاښنې کې لون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې د مثال د زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر د زما سره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورته ورکړم. دی وایي چې زه د حاجي خان زوی یم او د نور محمد کاکا لسیم او شرف الدین دا مې ورونه دي نو د شینډن ورسوالۍ د دغه منځکې لري دلته راغلی دی تقریبا د 6 میاشتې کې چې اوس ماته د کور درک نه منلي ستا ثابت تکلیف هم نشم لري نو دلته زموږ سره راسره دی دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي زما خو دغه د سیم 0015 3 15 0 4 5 4 او د ازادي راډیو سمیلا خوښ ساري چې ما پیغام نشم.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته کوم په دې لږه راډیو خوښ خوشاله ده. زه جام پر دې د علمن ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم 3 ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د رحمت په نامه نه نی د عبد الله جان زی د کندهار ولایت او سیدونګې ته تدین ناروغیم لري اته دې تکلیف هم وتره دی نو هر مسلمان ته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما تر دې په تاسو مې رو اړیکه ونی چې څه پر وا څه پر اته کتن زو څلور اته ونی وي څه پر وا څه پر اته کتن زو څلور اته ونی وي دلم تر هغه باندې شنه راډیکا سره وي چې پر وای چې پر څنګه دغه دې شل د پیزو چې پر وای چې پر څنګه دغه شل د پیزو دا څه سره خبر دوم دی هغه مان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وګور وګورئ د فراده ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمزم او خبره ده شی د چې یو نفر ما ته زنګ ویل چې د یارات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وای چې موږ د انجلی وای چې موږ درې خوندې یو او یو دا نه وروري کثر کم دی خو سړی ما ته ټلیفوني خبره وکړه لدا چې وسنه دماغ ووته او پاده سلو دغه چې د هر مسلمان وی او د هر چا وی زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دا د جمعې په ورځ یعنی پیدا شوی دا نو پاتو سلو د هغه منطقه د یارات په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوه سوای وي ته دغه خدمت وکړه کله هر مسلمان لوی یا خوږ وي د شي کمسین د ورن الکه وي ورلیه نو داغه شاید پرا د ولایت یا د یارا یا د داغه خواوشاوی خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم نو د که چیرې د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادرس او هغه همکاري ورسره وکړم د خدای دپاره پر دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 40 اویا 0 نه 40 بیا درته تکرارو زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 40 اویا 0 نه 40 د هر ورور چې د زما سره دی رابطه وي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دې مهال واوریدل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل ورک پسې ګرځئ او مشتمو دا پیغامونه راسولې دي په امانه ته درته خبرو.
زما نوم بلادي د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه بلادي د ملي بلا په نامه دي دا وښه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه درسوي د نن سکار په شاخه خاطر دي دغه معلومات کړځي ته دغه معلومات راوکه ال کوزي دي د معروف دي پلار نمی بلادی پر دغا لمبر باندی 0 اویا 50 و 9 0 اویا 50 و 9 0 50 پر دغا لمبر باندی تلفن اوکی هر تاک معلوماتی پر دغا لمبر زنگ داوویی
بلات پر دغا علم و علاق بریت سلوی دی برابات سنگلی کنی وجده اما یو دروسی سنگور پر نامای دادوا کنی د ریسول صاحب د خپل کور نن درکته یار مسلم او د معلومات د ماس د تدغه ناراضه کوم چې 0 1 0 2 2 1 5 1 او بلش ناراضه 0 1 9 0 9 1 1 0 0 1.
السلام علیکم زمین السلام درنه احترامات مونږ په دې کې ډېر جوړ او زر ولي راکې د دې ټول سوالې د همو لا د دې ټول پرې سینې دا په خان کې زم ما د واقعو د شکر په نام د پلانو هم څه نه کار وکړو د رشیدا کا د نه کار کې نظر کړی کار مومن اسلام وو ته ون ما کې ما ته په نمبر راځي ته شي 0 0 2 8 1 3 0 3 زه یې بیا وکړم 0 0 2 8 1 3 0 3.
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سوالیا د ورکه ځانو پروګرام ته د پیغام ته ځدم ځان ما زه دې درې میاشتې شاوخه کې چې ورکه نیمه مشبلاد د پلان نه صدلاري یار څه په اړه معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش مې راړې کوي نشي چې تر اوسه واته تل وې چې دوه ویش کنده بیا څلور نه یو چې تر اوسه څلور دین د شپې دوش په دغه ویش چې له کوم شمیرې زړه چې تر اوسه تر څلور شپږ پنځه شپږ یو دوه اته او چې تر اوسه څلور اته دوه دوه و پنځه نه څلور شرخ دی ته نن.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو خوري دی تقریبا څلور کال کیږي چې ورک دی ن اول باندې نیمه دې کې هر مسلمان روز د په حق لم زمار دی یا د مور یا د ژوند دی یا د من د مهرباني د مخه مسلطه د غالي ته تماس نه سپرو 2 5 1 5 0 د نړیوال سوالي دی د باندې نیمه دې د مدولیا فنزلي یا حصلي په حق معلومات لري په امر به په دغه نمبر مستره حاجی ته وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالفنان مونیم له کندهار څخه زما یو د خاله زوی ورته چې شریکلانی میزي نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په هم دې اړه تماس ونیسي. صفر و بیا دواره صفر درې شپږ پنځه درې اووه شپږ شپږ درپنځوس و اویا صفر و دواره نه بیا صفر نه اته څلور و اته صفر و سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د خدای قهمه.
السلام علیکم. زه د نرخان یم، د نرخان د کلي یم. د یو ابراهیم نومېږي، د درو کلو ده. نو بس دا رخصه وه، دا شماره به یې درته وایم: صفر و اویا اته اتیا اویا پنځه سوه پنځلس. نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسته نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
بل السلام علیکم. زه د نن ولایت همدالي ولسوالۍ څخه ستاسو سره اړیکه زموږ یو قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه شوی دی. نوم یې ګل آغا نومېږي، پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چک په دغه سره بریدا کوي. موږ به ډېر شیرلنی ورکړو. ناست ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نعیل نومېږم. زما یو ورور دی، د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا دا دوه کاله در مخه زما سره تماس ونیولی ور. زه د رسګار قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلی یې یا تاسې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي، خپله شیرني دې واخلي: صفر و صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر. بل نمبر دی: صفر و صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسوی ازدانو سرونې ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه کتردا مبارز یم، د هلمند ولایت څخه د سره اړیکه یم. نو زما یو د اکا زوی دی، د حضرت طالب ورور دی. د ده نوم خپله نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشتې یا تر اتو میاشتې پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري، لطفا زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: صفر و صفر دوه 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 و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم: صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته و. نو که د حضرت علي ورور دی، د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري، زما سره په دغه شمېره اړیکه وایي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم. زموږ یو ورور د لال محمد په نامه تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک شوی دی. د نوی ولسوالۍ څخه د لال محمد په نامه دی. پلار نوم یې حضرت محمد دی. نو هر مسلمان ورور کې لیدلی وي یا د چا سره اوسي او یا د خپل زموږ ژغه اوري، د هغه ټلیفوني شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه. د خدای په امان.
زمان ملجان خوږمن دی. بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه سره وسلم د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو تر ځای هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره یعنې د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو. تر اته کاله عمر یې دی. نو هم هلته کورنۍ نه نادرکه شوې ده. دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی. که چا ته معلومات وي نو خپل ډبل شیرینی دی واخلی نو د زیات معلوماتو لپاره د پدغه شمیر اړیکې ټینګې کی 0 4 کرتی بیا 8 8 8 8 بیا 5 3 2 5 بل شمیره 0 8 0 8 3 4 2 5 بل شمیره 0 9 21 21 4 4 پر بیا زه ایمل جان خوګمن تاسو د ټلیفون لارې سارول پوری په خپله په معنا علامه ماش
کور مودن مختم شس ګران اورل چې مشتمو پیغام راستولې دی استاسي د کور ودانې په دې هیله چې استاسي او د نورو ټولو دوستانو چې په خپل ورکو قریبانو یا دوستانو په سیګرزي ژرتر ژر دغه کسان پیدا سي نو مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم د خپل همکار طاهر روشن څخه غواړم مننه وکم چې زما سره د دې پروګرام په جوړو لو کې مرسته کوي او تاسو څنګه مننه چې پیغامونه مرسولې و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچې